ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಕನವರಿದನ್ಕು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರು ರಜ ಅದ್ವಜರಾಶ್ ಪಾಡಸಿಂ ಕಾಲ್ದ ಅಪ್ರಿಲ್ ದಮ್ಯಾಶಿದ್ಯ ಲಸಮ ನೇಟದ ಪಬೆ ಖವರ್ ಕೆ ವಾಶವೆ ದೇ ದ ಮಾಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಥ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ವನಿ ಮೇ ಅಂದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ರಜೆ ಯೋ ಲಸ್ ಬಜೆ ಶ್ವೇ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನ ದೇ ಖಬರಿ ಖಬರವನಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಔ ಬಖ್ತವರ್ ಶಾ
ಔ ಲಾವಲ್ ಹೋಮ್ ಸಾಸು ಫಾಮ್ ರಾಕರ್ ಸೋ ಮುಹಿಮು ಖಬರ್ ನು ಸಟಕುತ
د پاکستان فوزی مشر جنرل راحیل شریف یو ځل بیا په هیواد کې د ګډوډۍ تور په هند لګولې دفاعي څېړونکو او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا ستورونه به سیمه ییزې اړیکې نورې کړکېچنې کړي
اس سے تو ظاہر ہے تناؤ اور بڑھے گا اور آپس میں جو تعلقات میں تلخی ہے وہ بھی بڑھے گی اور جو شک و شبہ ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے
د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه چارو کمیټې یوې غونډې وروسته پښتون سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي پاکستان او افغانستان لا بې باورۍ له منځه وړل پکار دي او د یو بل پر ضد تورونه لګولو نه ډډه پکار ده
په دې کې د تجارت لپاره څه پکار دي چې دا مونږ دې کې دا رضایت کو د میډیا خبره ده پکې
د عراق موصل خار د داعش نه بیرته اخیستلو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د پوځي اپریشن لامل په زرګونو خلک د جګړې د ځای اوزي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو سات خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری وسیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان دفاعي چارواکي وایي د هند او افغانستان استخباراتي ادارې په پاکستان کې وسلوالو ته مالي مرستې او وسلې ورکوي او په قبایلي علاقو او بلوچستان او کراچۍ کې بدامنی خوروي او غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ له اقتصادي شعرا منصوبه د ناکامۍ سره مخ شي هند لا د پاکستان دغه تورونو ته ځواب نه دی ویلی پاکستان په وروستیو کې د هند د استخباراتي ادارې را یو کارکونکي او هم د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس یو بل کارکونکي د بلوچستان د سیمې نه نیولی وو چا چې په خپله دا منلې دا چې دوی په دغه سیمو کې عملیات کول اخو افغانستان هم تورونه لګوي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د حقانی ډله پټه ده چې په افغانستان کې ترګري کوي څېړونکو وایي په یو بل داسې د تورونو لګولو سره به سیمه ییزه اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شي او ترګري به پکې نوره خوره شي
د خارجه چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی کمیټې د افغانستان سره تګلارې لپاره خپل وړاندیزونه د حتمی شکل ورکړی دی چې پکې د پاکستان حکومت د کابل سره بې باورۍ ختمولو او تجارت ته د ودې ورکولو سفارشات شامل دي آفتاب احمد خان شیرپا او چې د دې ضلعي کمیټې مشر دی ډیو ریډیو ته ویلي چې دواړو هیوادونو لا د مطبوعاتو د لارې په یو بل باندې تورونو لګولو څخه ډډه پکار ده او د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې تېره شپه یې شمالي وزیرستان کې د بمباری په مهال نه وسله وال وژلي آی اس پی آر وایي چې دغه بمباری یې د تخیلو په بروند سیمه کې تر سره کړې ده بل خوا سویلي وزیرستان کې د کډوالو د ستنولو پروسه روانه ده او نږدې 1500 کورنۍ په اوسني پړاو کې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوې دي
په پیښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا د دوی د کارکونکو د وژل کېدو په خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده د حکومت ناغوی غوښتنه کړې ده چې د دوی کارکونکو ته د حفاظت ورکړي
او په پاکستان کې ډیر لنجمن قانوني مسوده الکترونیک کرایمز بل 2015 کال د شورو پر ورځ قومي اسمبلی کې منظوره شوې ده او دغه قانوني مسوده د سنټ د منظورېدو وروسته به یو مکمل قانون جوړ شي د بشري حقوقو غړي او ملاتړي د دغه قانوني مسوده سخت مخالفت کوي په دې چې دوی وایي دغه به سبب د دې شي چې بشری حقونه د خپل لاندې راشي نور تفصیل لري الیاس خان په خپل دی رپورت کې
په بل کې د مخالف ګوندونو یو شمیر بدلونونه شامل کړی شوی دی د دې بل د لاندې قومي سلامتیا ته روان دي خطرو مخنیوي او د وګړو عزت او جان او مال تحفظ یقیني کړی شوی دی دا بل د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیالي وزیر انوشا رحمان وړاندې کړو د دې ویناو
نېشنل اکشن پلان کې نتیجه میں یہ ضروری تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹیررزم کے واقعات جو سائبر ٹیررزم ان پرٹیکولر جو ایک ہمارے سامنے یہ ٹیررسٹ ویب سائٹس آ رہی ہیں اور یہ باقی تمام ایشوز ہیں اس کے اوپر ایکسپرڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے
چې د تر هغه د مخنیوي او د نېشنل اکشن پلان په مکمل عملی کولو لپاره مونږ دا بل روان نکړې دي دی اوې چې اوران دي د سایبر کرائمز د جرمونو د مخنیوي لپاره په پاکستان کې سموثر قانون نه وو او اوس دی بل کې دا سه رقم یو وس جرمونه شامل کړی شوی دی البتہ د مخالف گوندونو د غړو ویناوا چې په نړۍ کې تقریبا 3 ارب خلک انټرنیټ استعمالوي پاکستان کې هم د داسې خلکو پشمیره کې زیاتوالی را روان دی او ضرورت د دې خبرې دی چې د دې غلط استعمال دی ودرول شي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د مردان کاټلنګ سیمه کې یو خزه او یو سړی د غیرت په نوم مجل شوی دی پولیس چارواکي وایي دا خزه او سړی د جنۍ رونو وجلی دی د بشری حقوقو د سار ادارې وای هر کال پاکستان کې د زرو نه زیاتې خزی د غیرت په نوم باندې وجل کیږي د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل وړاندې کوي
په کاټلنګ تحصیل کې ځایي د پولیس انسپکټر فضل اکبر خان ډیو ریډیو ته وویل چې دغه وجنه د غیرت په نوم وجنه ده
او فقور کی وشته دا دواله مړ دیو دې ملزمانو د خور کور دراغلیو زما ځا خورې مو سره وشته او د الکه مو سره دواله مړ دی
سیړنی وای چې په پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې خزې د غیرت په نوم قتل کیږي چې پکې د سړو په دې ټولنه کې زیاتره خزو ته د کم حیثیت پسترګه قتل شي د بخنی نړیواله اداره امنیسټری انټرنیشنل په خپل رپورت کې هم دا خبره په ګوته کړې ده چې هم تیر کال په کال 2015 کې د زرو نه زیاتې خزې د غیرت په نوم قتل کړې شوې دي سیړنی وای چې په کال 2011 کې د غیرت په نوم 970 سلویت خذی وجلی شوی دی او په کال 2014 کې د وجلی شوی خذو تعداد 87 یو کم او یا مخ تراغلی وو ریاض حسین وایس اپ امریکا ډی ریډیو مردان
د بلجیم چارواکي وای د نومبر په 14 نیټه په ارس کې شوی د حمله تور کې نیول شوی درې کسان یې خوشی کړی دی د بلجیم مفاقی عدالت لخوا جاری شوی یو بیان وای په دغه کسانو کې پچا هم جرمانه نه د لګول شوی د بلجیم چارواکي د پیرس او برسلز د ترهګر حملو په مجرمانو پسې لټون کوي د ناهی پورز اسماعیل او ابراهیم نومې دوه کسان د برسل د ترهګر حملو په جرم کې ککړ ګرځول شوی دي میډیا د سرکاري وکیل په حواله وای د غدواړه کسان خپلو کې رونه دي د برسلز په ترهګر حملو کې د مارچ په 28 نیټه 22 کسان وجل شوی او چارواکي په دغه حملو کې د ککړو نورو مجرمانو په لټون کې اخته دي
د میسیډونیا پولیسو لخوا اروپا ته راغلي کډوالو باندې د اوښکي بیونکي ګیس استعمال شوی چې غوښتل یې د یونان پولې ته نږدې سرحد نه را تیر شي د رپورټونو تر مخه نږدې دیرشو کسانو دغه هڅه کوله چې شمالي یونان د سرحد نه د ډومینی خوندي سیمې ته راواوړي دا پیښه د اتوار دروازې نښتو ته ورته وي چې پولیسو هم دغه رنګه اوښکي بیونکي ګیس د ربړ ګولۍ او د تیزو اوبو په فشار د مهاجرو یوې لویې ډله کې کسان ژوبل کړي
په شام کې د حکومتي واک د لاندې سیمو کې په داسې حال نن انتخابات کیږي چې هلته په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا شروع شوې دي د شام حکومتي چارواکي وایي دوی به د انتخاباتو وروسته د جمعې په ورځ په دغه خبرو کې برخه اخلي غربي مشران او په شام کې حکومت مخالفه ډلې په دغه انتخاباتو نیوکه کوي او وایي دا به د شپږو هفتو راسي روانې ډزبندۍ لپاره خطرې جوړې شي د هیواد په درېمه برخه کې د حکومت اختیار دی او په دغه سیمو کې نن سهار وختي انتخابي مرکزونه پرانستل شوي د شام د پارلمان د 2200 د پاره 3500 امیدواران میدان ته راوتي او ماهرین وایي باس پارټي به یو ځل بیا په دغه انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کوي
د سویلی کوریا پر روانو انتخابونو کې د ووټرانو د کړو وړو نه معلومیږي چې د چهارشنبې د ورځې په انتخابونو کې د صدر پارک حکمرانه پارټۍ کېدای شي چې پارلماني اکثریت حاصل نه کړی شي د انتخابونو سرکاري نتیجې د چهارشنبې په ماښام د معلومېدو امید دی
پاناما کې وفاقي استخباراتي چارواکو د موساک فونسیکا په دفتر چاپی وهلي چا سره چې د نړۍ د مشرانو د آف شور کمپنیانو د اکاونټونو پورا معلومات دي چارواکي وایي دوی د دغه فرم د دستاویزاتو لټون کوي چې وګوري دوی کوم غیر قانوني کار خو نه کوي په موساک فونسیکا تورونه دي د ټیکس نه د بچ کېدو د پاره ټګي کوي د دغه کمپنۍ مشر ریمن فونسیکا ویلي دي د دوی کمپنۍ د قانون خلاف ورزي نه کړي او هیڅ دستاویزات یې نه دي ضایع کړي
چین وایي چې د دوی صادرات د مارچ د راهیسې نه 1.8 بلیونه زیات شوي یوه نښه چې د نړۍ دویم لوی اقتصاد ښه وزه مومي د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو د زمونږ یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیخ خبریږي. څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان دفاعي چارواکو ویلي چې د هندوستان او د افغانستان استخباراتي ادارې په پاکستان کې وسلوالو له مالی مرستې ورکوي او وسلې هم ورکوي او په قبایلي علاقو کې بلوچستان کې او کراچۍ کې بدامنی خوروي او غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي شاهراه منصوبه ناکامه شي. هند لا د پاکستان دغه تورونو ته غبرګون نه دی ویلی، خو افغانستان هم تورونه لګوي چې د پاکستان قبایلي علاقو کې دا قانوني ډله پټه ده چې په افغانستان کې ترهګري کوي. څېړونکي بیا وایي چې په یو بل د تورونو لګولو سره به په سیمه کې اړیکې نورې کړکېچنې شي. نور تفصیل اورو د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین نه.
دا غونډې وروستو مطبوعاتو ته د بریفینګ په وخت د کمیټې مشر مشاهد حسین سید د دفاعي چارواکو د بریفینګ په اساس ویلي چې د هند خفیه ایجنسی را د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې سبوتاش کولو لپاره خپل مرکز کې یو خصوصي سیل جوړ کړی دی، او دا چې د افغانستان او هند خفیه ایجنسیانې د پاکستان په ضد مشترکه عملیات کوي، او د افغانستان په قندهار، مزار شریف او جلال آباد کې د هند قونسلخانې، کراچۍ، بلوچستان او فاټا کې تخریبي هلو ځلو ته د ودې ورکولو دپاره خپلو ایجنټانو ته وسله، تربیت او د فنډنګ سره سره د پاکستان جالي شناختی کارډونه هم ورکوي. که څه هم پاکستان په افغانستان او هند د عدم استحکام سره د مخ کولو تورونه لګوي، خو افغانستان هم تور لګوي چې د پاکستان قبایلي سیمو کې پټ د حقانی شبکه په افغانستان کې په پرتو ملکي او بهر ملکي ځواکونو حمله کوي، او هند هم کال 2001 کې په پارلیمان، 2008 کې د ممبئی او روان کال کې په پټانکوټ د ترهګر بریدونو تورونه د پاکستان په کلدم مذهبي تندرویه تنظیمونو لګوي. د پاکستان د افغانستان او هند سره تعلقات دومره مثالی نه دی پاتې شوي، او د دفاع د وزارت دا تازه تورونه د پاکستان او افغانستان په خپل منځ تعلقاتو نور څومره بد اثر غورځولی شي په دې حقله د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صدا سے نظر لری.
خیال میں اس سے تو ظاہر ہے تناؤ اور بڑھے گا، اور آپس میں جو تعلقات میں تلخی ہے وہ بھی بڑھے گی، اور جو شک و شبہ ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیے پاکستان کوشش میں بہت
دی وای د ښکارا د چې د دې نوې تورون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تناو سیوا او خپل منځ تعلقاتو کې چې کوم تریخوالی دی هغه به ورسره هم زیات شي. نوم وړي وای ک پاکستان د افغانستان سره د اعتماد رشتہ پر ځای کول غواړي، نو ورله به د افغان دولت پر ضد جنگ کې بوخت د افغان طالبانو د پسرلی عملیات د پسرلی په سوله کې بدلول وي. د دفاع د وزارت چارواکو د سینټ قائمه کمیټې ته دا هم ویلي دي چې د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان د شریکی پولې د ښه انتظام دپاره پاکستان ته لس کروڑ ډالرې هم ورکړي دي، او دا چې د پاکستان د دفاع بجټ د ټول قومي بجټ 15% دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو د قدر منو اوریدونکو، پاکستان لخوا په هند باندې تور چې د هندوستان استخباراتي اداره رو د پاکستان چین اقتصادي لوی لارې د منصوبې د سبوتاش کولو لپاره خپل مرکز کې څنګه جوړه کړې ده، او د انډیا سره په شریکه پاکستان کې تراګری کوي. د دغه خبرو اترو اهمیت او بیا د دې سمانا دي په دې حق لمونږه د بهروز خان سره خبرې اترې کړې وي. تاسو ته دغه تفصیل یواری بیا باندې کوم. بیروسه پاکستان دا لومړی ځل نه دی چې په هند او افغانستان تورونه لګوي. هند یا افغانستان دغه تورونه په حق لسوای
نو دغه چې کوم د ډیفنس یا د دفاع د پاره کوم هغه د مشیر دی یا سیکرټری دی، هغه د سینټ کمیټې ته چې کوم بریفینګ ورکړی دی علم خټک، هغه هم دغه ویلی دی چې د افغانستان چې کوم د استخباراتي اداره ده انډیاس، او یا دغه شانتي د انډیا د هندوستان چې کوم استخباراتي اداره ده را، د هغې په دواړو نمونه اخیستې دي. خودل دکی خبر داده چې د پاکستان پوز د جمهوری حکومت نه اختیار پخپل لاس کې اخستې دي، کاغه د فورن پالیسی دي، او که اوس د دفاع سره تړلی یعنی د ملک د ننه چې کومې نور پالیسیانې دي د هغې هم داسې ښکاري چې د پوز لخوا هغه انکروچمنت نورم سوا شوی دی یا سوا کیږي، بیا به ووایم چې دا د منتخب حکومت کار دی. په کار دی چې په دې مسله باندې د منتخب حکومت لخوا غبرګون پې راشي یا پې هغې په خپل څه بیان ورکړي، د حکومت چې کوم سټینډ دی په دې باندې کوم دریز دی چې هغه مخته راشي. خو داسې ښکاري چې دا د سیپیک یا د کاریډور دا کوم شخړه ده، دا د منتخب حکومت نه پوز په خپل لاس کې اخیستې ده، او یا هغې دا یعنی لاګو کول غواړي څه چې هغې په نظر کې دي. نو ویني پکې مشکل پکې دا ویني چې هندوستان په دې باندې نه دی خوشحاله، ځکه چې د هندوستان او د پاکستان هم داسې شخړې دي په بعضې ځایونو کې چې هغې ته هم چاینا نه دی تیار، ځکه چې دا به د ګلګت نه او د کشمیر نه او د دې سیمو نه راتیریږي. بیا په ملک کې دننه د دې ته که وکتل شي د سیپیک باندې د بهر نه دونه هغه نه دی چې د ملک دننه په هغې کې څومره اختلافات دي. درې صوبې د لګیا دي، کراچۍ یو بخې، دا سند به دونه په هغه نه وي، خو د بلوچستان او د پښتونخوا په خصوصي توګه د پښتونخوا د هغې ډېر زیات په دې باندې نیوکې دي، اعتراضونه دي.
او پاکستان ولې اکثره په افغانستان کې د هند په کنسلګریو پریشانه وي، او آیا دا په افغانستان کې مداخلت نه دي؟
د افغانستان تیر چې کوم صدر و حامد کرزی، هغه چې کله د اختیار واپس اختیار ورکو نوی منتخب حکومت، نو هغې و وینا کې دا ویلي وو چې د پاکستان حکومت په دوو څیزونو باندې هغه په خصوصي زور ورکړو. یو دا چې په رسمیت راته وایي چې د ډیورن کرخه ومنه چې دې ته د افغانستان اولس او دغه شانتې د پاکستان دننه کوم پښتانه دي قم پرسته هغه وته نه دي تیار، اولسونه ورته نه دي تیار، وایي چې دا د اولسونو مسله د حکومتونو نه ده. بل هغې دا ویلي وو، هغه دا ویلي وو چې پاکستان غواړي د افغانستان خارجه پالیسي په خپل لاس کې والي، لکه تیر پخوا چې کله د برټش دور و افغانستان یو د هغې د زور د لاندې و، نو د افغانستان خارجه پالیسی چې کوم هغه د برټش د هغه وخت برتانیا چې هند برتانیا و د هغې په لاس کې و، بیا غازی امان الله خان جګړه جنگ وکړو او هغه خپل استقلال واخسته. اوس هم د پاکستان دغه پالیسی چې کومه ده هغه د دې چې وته سټریټیجیک ډیپت وایي، او د هغې کې لاسه بدون راغلی نه دی. کار څومره خلک وایي، ځکه چې په پاکستان کې خلک په دې باندې سینسیټایز کړی شوی دی چې هندوستان او افغانستان دا د ګندې پاکستان دښمنان دي. خو که وکتل شي د هندوستان اوس دا دوه کسان چې دوی د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی او د ان ډی آی د یو بل سره معاهده کوي چې دوی به یعنی ملګرتیا کوي په د ترګرۍ په ختمولو کې. ناڅاپه چې اوس په پاکستان باندې زور راغلی، طالبان خبرو ته کینوي، په ځای د دې چې دې طالبان خبرو ته کینی، طالبان مشرتابه ټوله پاکستان کې موجود ده. هغې تېره ورځ اعلان وکړو د عمری د سپرینګ اوفنسیو چې په د سپرلي غورځنګ ته دی وي، یا ورته څه وایي، په ځای د دې چې پاکستان دلته کې خپل ذمواری قبول کړي، پاکستان نه چې کوم غوښتنې دي دغه طالبان ډلې راولي په پاکستان کې، د دې مشران ناست دي، نو هغې اعلان هم وکړو په افغانستان کې د جنګ، او دلته کې د دغې سیز د هغې دغه اثر د کمولو دپاره په پاکستان چې کوم فشار راځي، پاکستان لګیا دی هم دغه د کونسلرز او د افغانستان او د انډیا دغه خبرې کوي.
ولې ناڅاپه د تیر کال د مئی د میاشتې راهیسې نه د پاکستان پوځ په ترګرۍ او نورو پیښو کې په هند باندې تورونه لګوي، د دې څه وجه ده؟
اوس په تیرو ورځو کې که وګورو نو د هند وزیر اعظم چې کوم دی منتخب لاړو سعودي عرب ته، د دې نه مخکې هغه تللی و متحده عرب امارات ته. دا د پاکستان د ټولو نه نږدې دوستان ملکونه وو یا دي. اوس د سعودي لخوا د هند وزیر اعظم ته د سعودي د ټولو نه لوی ایوارډ یا یو چې جایزه ده هغه ورکول، هغه دا د ښایي دا پاکستان ته یو پیغام دی چې که پاکستان د سعودي په مرضی باندې د هغې سره په هغه اتحاد کې او د هغې په ملګرتیا کې نه ځي، دغه شانتې بیا د ایران د صدر پاکستان ته راتګ دا بلاکس دي. اوس دلته بلاکس جوړ دي د ایران او د روس او د سعده پورې د هند هغه د افغانستان پورې ده. دغه شانتي اوس بیا د روس او د ایران او د پاکستان دی ځان له خپل هغه غواړي د پاکستان کدی وخت کې ګورو پاکستاني کې واځي دي چاینا د ملګری دی د ډیر وخت نه خو پاکستاني کې واځي دي په دې دغه کې. نو د پاکستان د نن چوس کما شخړه ده د پاکستان اقتصادي مسله ټول نه غټه مسله چې د پاکستان دغه اقتصادي مسله ده ځکه پاکستان خپل سي اقتصاد څنګه چې په خپل خپل ودرېږي همیشه تن پاکستان چې کله د دې اقتصاد خشوي دی نو په دې دوه موقعو به یو ګورو چې په افغانستان کې دوه ځله جنگونه د امریکا او د امریکا د پلویانو لخوا پیل شو هغه پاکستان ته د پاکستان اقتصاد په دغه جنگونو باندې جوړ دی پاکستان خپل اقتصاد څنګه دا اوس چې کوم د سیپیک مسله ده دا د منتخب حکومتونو کار دی دا هم ناکامۍ ته روانه ده دا هم د سینخ کاری کې چې دا به عملی شي نو په عمدغه وجه ده چې د پاکستان اوس د پوز نه هم غوښتنې دي چې تاسو ته دوه کاله ټایم درکړی شوی دی عدالتونو د نیپ چې ورته جوړ شوی دی نیشنل اکشن پلان د هغې د عملي کولو نو په استی کې په د پوز نه چې کومې غوښتنې دي هغه ترهګرې ډلې چې هغه په هندوستان کې یا په افغانستان کې دوی کارولی دي په تیر پخوا یا ورته پلان لري چې په راتلونکي کې کاروي د هغوی خلاف په ځای د دي چې د هغوی خلاف دي کاروي وکړي د هغې د پټولو دپاره د هغې شاته بوتللو دپاره هم دقه پالیسیانې دي چې پوځ یې په مخکې بوزي نه ښکاري چې دا د یو منتخب حکومت پالیسیانې دي.
ډېره مننه کوم ستاسو نه بیرو صاحب.
مننه.
خاجه شاور لپاره د پاکستان د قومي سمندې کمیټې د افغانستان سره تګلارې لپاره خپل باندېزونو ته حتمی شکل ورکړی دی چې پکې د پاکستان حکومت د کابل سره بې باوري ختمولو او تجارت ته د ودی ورکولو سفارښونه شامل دي. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د دې ځلي کمیټې مشر دی ډیو ریډیو ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د مطبوعاتو د لارې په یو بل باندې تړونو لګولو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه.
ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کامی اسمبلې د خارجه چارو ذیلي کمیټې مشر او پښتون کمپرسته ګون کامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب شیرپا وایي چې دوی خپل تجاویز مکمل کړي دي چې تر مخه د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې په میډیا او نورو فورمونو په ذریعه تورونه لګولو په ځای دغه معاملات د هوارولو لپاره د دواړو حکومتونو په کچ یو فورم جوړولو تجویز هم شامل دی.
بل دا چې بجای دی نه چې دا هغه په پبلک کیږي او هغه د اخبارات یا په هغې باندې راځي دلته نه چې د دې لپاره یو طریقه کار جوړ شي چې هغې کې داسې یو بل څه هغې څه ګیلی شکوي هغې چې هغه هغه هغې کې میکانیزم کې په هغې طریقې کې په هغې باندې خبرې وشي داسې نور هم ډېر په دې کې خبرې دي چې په هغې باندې مونږ خپل تجاویز هغوی ته ورکړو.
قائمه کمیټه دا تجاویز په یودا سه وخت کې منزور کړی دي چې په روستو کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې دواړو هیوادونو تعلقات تل د بد اعتمادۍ ښکار پاتې شوی دي او د افغان سفیر په وینا اوس هم پاکستان او افغانستان یو بل ته د شک په نظر ګوري. آفتاب شیرپو ویل چې د دوی کمیټه د ترهګرۍ د مخنیوي په ترڅ کې په ګډه هڅو کولو ترڅنګ دواړه خیزه تجارتي اړیکو ته وده ورکولو او د پولې د سارنې یو کوټلي نظام جوړولو او د افغان کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدو په حق لهم خپل تجاویز ور کړی دي
او ور سره د بارډر مینجمنت خبر هم پکشته د ترګره د پاره چې څه طریقې کار کول دي دغه معلوم خبره ده د افغان ماجر او ریفیوجیز په اړه کوم خبره ده زمونږ هغه سره اقتصادي چې کوم تاوان دی او په دې کې د تجارت دا پارا سو پکار دی چې دا مونږ د کې دا رضایت کو د میډیا خبره دا پکې او ور سره دا فاټا ریفارمز خبره هم پکې ده. نو دا ټول چیزونه په دې کې شامل دي چې په دې باندې مونږ غوښته شي دا د دې دا چې فاټا شاتولې وو په هغه باندې چې عمل وشي نو دا ټول مونږ کوو تعلق کې به امید لرم چې فرق پداسي.
دا افتاب شیرپونه مو چې کله اوپختل چې د دې تاثر په موجودګۍ کې چې د پاکستان افغان پالیسی د منتخب حکومت نه بلکې د فوج په کنټرول کې ده، نو آیا دوی دا ګڼي چې د دوی د کمیټې سفارشات به حکومت عملی کړی شي؟ د دې په جواب کې افتاب شیرپو وویل چې فوج د حکومت یو ماتحت اداره ده او د تمه څرګنده کړه چې د دوی د سفارشاتو عملي کېدو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مثبت بدلون راتلی شي. واضح دی وی چې د قومي اسمبلی خارجه چارو قائمه کمیټې د دې د بل یو گاونډي هیواد هند سره د اړیکو په حق له هم د پاکستان حکومت تخپل تجاویز ورکړي وو، چې پکې د پاکستان په حکومت باندې د هند مخالفه جنګیالي تنظیمونو د سرپرستۍ نه ډډه کولو غږ شوی وو. او چې کله مو د افتاب شیرپو نه وپوښتل چې افغانستان هم د ډېر وخت راهیسې پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه لګوي، نو آیا په دې حکله د دوی کمیټې څه تجاویز په پام کې نیولي وو؟ د دې په جواب کې د افتاب شیرپو وینا وه چې د دوی کمیټې په دې حکله هم خپل تجاویز ویز حکومت ته ورکړی دی، خو د دې لا نور تفصیلات فی الحال دی نشی ویلی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د جګړې لپاره 15 کلن پلان جوړ کړی دی چې پکې ټول امنیتي مسایل وړاندې شوي دي. تفصیلی اورو د کابل نه د آشنا ریډیو خبریال ممتاز بهیر په دې رپورت کې.
د افغانستان حکومت د جګړې یو 15 کلن امنیتی پلان تصویب کړی چې پکې ټولې هغه ډلې چې د دغه هیواد له نظام او خلکو سره جنګیږي دښمن ګڼل شوي دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ ته وویل په دې پلان کې ټولې هغه سیمې چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هم ارزول شوي او دغه راز هغه احتمالي ګواښونه څیړل شوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې وړاندوینه شوې ده.
ندی پلان مخه ټول هغه کسان د افغانستان د خلکو دشمنان نشي، د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګیږي، وسله پورته کوي او سیاسي مبارزې پر ځای باندې وسله وال او له خشونت ډک مبارزه کوي. دا ټول هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس دشمنان دي چې د افغانستان وسله وال ځواک به په وړاندې باندې دریږي او هغه به سر کوبي او له منځه.
ښاغلی مینپال وویل په دې 15 کلن پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې هم څیړل شوې دي او هیله یې وښوده چې د دغه پلان په پلي کېدو به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په ورته وخت کې ښاغلی مینپال د سولې په بهیر کې د اسلامي حزب د ګډون په ملاتړ وویل چې د سولې خبرې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخوا د افغانستان د وسله والو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شهیم هم نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي پلان جوړولو ته جدي اړتیا وه. هغه وویل د نړیوالو دوستانو د مرستو ترلاسه کولو لپاره د وارسا، بروکسل او ناټو کنفرانسونه په مخ کې لرو. موږ خپل 15 کلن پلان چمتو کړی دی. کله چې په وارسا کنفرانس کې ګډون کوو باید یوه ځانګړې طرحه او پلان خپلو نړیوالو دوستانو او شریکانو ته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې 15 کلن پلان ترڅنګ تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو یو کلنه عملیاتي تګلاره هم تصویب کړې ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل دا عملیاتي تګلاره په ټول افغانستان کې د شفق یرغلیزو عملیاتو د ترسره کولو لپاره جوړه شوې چې درې اونۍ مخکې د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان د افغان حکومت له جګړیز 15 کلن پلان څخه د هرکلی ترڅنګ د دغه پلان پر پلي کېدو ټینګار کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل که چیرې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره کلکه اراده موجوده وي نو د دغه پلان عملي کېدل به د امنیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. هغه وویل که د افغانستان حکومت په رښتیا د امنیت او ثبات په ټینګولو کې قوي اراده ولري زه فکر کوم چې د طرحو جوړول به مرسته وکړي، او که د جګړې لپاره اراده نه وي، په خپلو پښو د ودرېدو لپاره اراده نه وي، ښایي د طرحو جوړول یوازې پر کاغذونو پاتې شي. ښاغلی حبیبي له افغان ځواکونو سره وروستیو پوځي مرستو ته په اشارې وویل دا مهال افغانستان د تجهیزاتو او پوځي ځواکونو له کمښت سره مخ نه دی، بلکې اساسي ستونزه د حکومت په مشرتابه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د قوي ارادې نشتون ده. په کابل کې د ایساف ځواکونو دغه پخوانی سلاکار ټینګار وکړ چې باید افغان حکومت له دغه 15 کلن پوځي پلان څخه د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې کار واخلي او یوازې د نړیوالې ټولنې د مرستو په ترلاسه کولو کې ونه کاروي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے کنور دن کو ڈیو ریڈیو تیار بیا پخیر راغلی د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم غفرون اللہ ہما دوام لری یوار بیا ساسو پام راگزو مهم خبرو نو سرټکو
د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل شریف یو زل بیا په هیواد کې د ګډوډي تور په هند لګولې دفاعی سیڑون کے او پخوانے جنرال طلعت مسعود وائی دا سی تورونا با سیمائیزی آڑی کی نو ریکل کھیچے نکلی
اس سے تو ظاہر ہے تناؤ اور بڑھے گا اور آپس میں جو تعلقات میں تلخی ہے وہ بھی بڑھے گی اور جو شک و شبہ ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے
دو پاکستان د قومی اسمبلی د خارجه چارو کمیټې یو غونډه ورسته پختون سیاسي مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي پاکستان او افغانستان لا بے باوري لمزه وړل پکار دی او یو بل پر ضد تورونو لګولو څخه ډډه پکار ده
په دې کې د تجارت د پاره سره پکار دي چې دا مونږه دې کې دا راځات کو د میډیا خبره ده پکې
د عراق موصل خار د داعش نه بیرته اخیستلو دپاره د امریکې په مشرۍ کې د پوځي اپریشن له امله په زرګونو خلکو د جګړې د ځای نه کډې کړې دي
او سم روانې کوو خبرونه د تفصیل سره
پاکستان دفاعی چارواکی وای د هند د افغانستان استخباراتي ادارې پاکستان کې وسلوالو له مالی مرستې او وسلې ورکوي او په قبایلي علاقو کراچۍ او په بلوچستان کې بدامنی خوروي او غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي شاهراه منصوبه ناکامه کړي هند لا د پاکستان دغه تورونو ته ځواب نه دی ویلی پاکستان په وروستیو کې د هند استخباراتي ادارې را یو کارکونکي او هم د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس یو بل کارکونکي د بلوچستان د سیمې نه نیولي وو چا چې په خپله دا منلې ده چې دوی په دغه سیمو کې عملیات کول خو افغانستان هم په پاکستان تور لګولې قبایلي علاقو کې د قانوني ډله پټه ساتي او دغه ډله بیا په افغانستان کې ترګری کوي سیړونکو وایي په یو بل د تورونو لګولو سره به په سیمه کې ترګری ته وده ترلاسه شي
د خارجه چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی کمیټې د افغانستان سره تګلارې لپاره خپل وړاندیزونو ته حتمي شکل ورکړې دی چې پکې پاکستان حکومت او د کابل سره بې باوري ختمولو او تجارت ته د ودې ورکولو سفارشونه شامل دي افتاب احمد خان شیرپاو چې د دې ځلي کمیټې مشر دی ډیوه ریډیو ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید مطبوعاتو د لارې په یو بل باندې تورونو څخه ډډه وکړي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي تیره شپه یې شمالي وزیرستان کې د بمباری په محل نه وسلوال وژلي آی اس پی آر تر مخه دغه بمباری یې د تخیلو په برون کې ترسره کړې ده بلخوا سویلي وزیرستان کې د کډوالو د ستنولو پروسه روانه ده او نږدې 1500 کورنۍ په اوسني پړاو کې خپلو کورونو ته ستانه شوې دي
خو د بلجیم چارواکي وایي د نومبر په 14 نیټه په پیرس کې شوي د ترهګر حمله په تور کې نیول شوي درې کسان یې خوشي کړي دي د بلجیم وفاقي عدالت لخوا جاری شوی یو بیان وایي په دغه کسانو کې په چا هم جرمانه نه ده لګول شوی او د بلجیم چارواکي د پیرس او برسلز د ترهګر حملو په مجرمانو پسې په لټون کې اخته دي
د میسیډونیا پولیس لخوا اروپا ته راغلي کډوالو باندې د اوښکې بیون کې ګیس استعمال شوی چې غوښتل د یونان پولې ته نږدې سرحد نه راتیر شي د رپورټونو تر مخه نږدې دیشو کسانو دا هڅه کوله چې شمالي یونان د سرحد نه د ادومینی خوندي سیمې ته راواوړي دا پېښه د اتوار دروازې نښتو ته ورته وي چې پولیسو هم دغه رنګه اوښکې بیون کې ګیس د ربړ ګولۍ او د تیزو اوبو په فشار سره مهاجرو یو لویه ډله کې کسان جوبل کړي وو
په شام کې د حکومت د ولقي لاندې سیمو کې په داسې حال انتخابات کیږي چې هلته په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا شروع شوې دي د شام حکومتي استازي وای دوی به د انتخاباتو وروسته د جمعې پر ورځ په دغه خبرو اترو کې کینی غربي مشران او په شام کې حکومت مخالفه ډلې په دغه انتخاباتو نیوکه کوي او وای دا به د شپږو هفتو راهیسې روانې ډزبندې لپاره خطر جوړ شي
د سویلی کوریا پر روانو انتخابونو کې د ووټرانو د کړو وړو نه معلومیږي چې د چهارشنبې د ورځې په انتخابونو کې د صدر پارک حکمرانه پارټۍ کېدای شي چې پارلماني اکثریت حاصل نه کړی شي د انتخابونو سرکاري نتیجې د چهارشنبې په ماښام د معلومېدلو امید کېږي
پاناما کې وفاقي استخباراتي چارواکو د موساک فونسیکا په دفتر چاپی وهلي چې سره چې د نړۍ د مشرانو د آف شور کمپنیانو اکاونټونو معلومات پراته وو چارواکي وایي دوی د دغه فرم د دستاویزاتو لټون کوي چې وګوري د کې کم غیر قانوني کارخونه کېده
چین وایي چې د دوی صادرات د مارچ راهیسې نه 1.8 بلیون زیات شوي یوه نښه چې د نړۍ دویم لوی اقتصاد ښه وزه موندلې د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا ډی و ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن زموږ خبرونه ته وګورئ. زموږ سره اوس هم په خبرونه کې وخت شوی دی. مطبوعاتو ته د کترنینو ګورو چې وتلي ورځپاڼو نه څه مهم مواد خوښ کړی دی زموږ همکار مختار خلیل.
په تیرو ورځو کې د امریکې په صدر مقام واشنگتن ډی سي کې د ایټمی تحفظ په موضوع د عالمی سرمشرانو یو غونډه وشوه او د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بیغوره او د بی بندوبسته پروت ایټمی موادو د حفاظت مضبوطولو په لارو چارو یې غور وکړو. د امریکې مشهور هفته ایزي دی نیشن خپل یو تازه ګڼه کې خپل یو تفصیلی مضمون کې داسې سیمې او په دغو سیمو کې روانې داسې تربګنې په ګوته کړې دي چرته چې د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال له سببه ډېره زیاته تباہی خوریدے شی. دی نیشن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې دا وخت کشمیر د دنیا په مخ د ټولو نه زیات داسې یو خطرناک ځای دی چرته چې فوزی انخطه کې په محدود پیمانه د تباہی خورولو لپاره د جوړو ایټمی وسلو د فوزی استعمال خطر موجود ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی وسلو جوړولو مقابله ډیره تیزه شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د ایټمی وسلو د استعمال خطر د پاکستان لخوا هندوستان سره په ټول سرحد د محدود تباہی خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو په لګولو نور هم زیاته شوې ده. په دې وسلو کې 50 تر 70 میلو پورې د تباہی خورولو هغه ایټمی میزایل هم شامل دي چې په سرحدونو پرتو د مقامی فوزی کمانډرانو په اختیار کې ورکړی شوی دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د تاوتریخوالي او د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال کم حالات دا وخت جوړ دي داسې د سوړ جنگ په دور کې د امریکې او د روس ترمنځ هم نو. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ټولو نستر افسر اعزاز چودھری اوس خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ خطره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. هفته ایزه دی نیشن خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکې د پیو ریسرچ سینټر په یو جایزه کې ویلې شوې دي چې د پاکستان 82% خلک هندوستان خپل دشمن ګڼي. دغه شان په هندوستان کې یو کم 80% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري. هندوستان سره د محدودې تباہی خورولو د پاکستان د ایټمی وسلو جواب نشته. خو د هندوستان مشرانو د وړاندې نه ویلې دي که د دوی په فوجونو د محدودې تباہی ایټمی وسلې استعمال کړی شوي نو هندوستان به دا یو مکمل ایټمی جنگ تصور کوي او هم په دې سوچ به جواب هم کوي. دی نیشن په کال 2002 کې د امریکې د مخبره د دفاعي ادارې د ڈی آئی اے د یوې جایزې په حواله خپل مضمون کې لیکلي دي که د بده مرغه پاکستان او هندوستان په یو بل ایټمی وسلې استعمال کې نو ابتدایي طور به دینه 80 لکھ نه تر 1.7 کروڑ پورې انسانان مري. دین علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ له سببه به ګرد دنیا کې د 1 ارب نه زیات خلک قات او لږو تندو سره مخ کیږي ځکه چې دې سره به په ټوله دنیا کې دومره ساړه خواري شي چې فصلونه به د زرغونېدو طاقت نه لري او دا شان به ګرد نړۍ کې ایټمی تباهي په خورېدو شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د داسې ممکنه تباهۍ خورېدو د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت سترو چارواکو 13 نومبر کې واشنگټن کې د پاکستان سرلخکر جنرل راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي او د ته په کلکه سره ویلي دي چې د محدودې پیمانې د تباہی خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو جوړول بند کړي. د امریکې دی نیشن هفته ایزې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سنگینه او خوړینده کشاله د کشمیر ده. ملګرو ملتونو د کال 1950 د جنورۍ په 19 تاریخ هغه وخت کشمیر کې انختی جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډزبندی کړې ده او کشمیریانو لای د حق خود ارادیت ورکول وینا هم کړې ده چې هغوی په هندوستان او پاکستان کې یو ملک ځان لخوخ کی. خو په کشمیر کې د پاکستان د اثر رسوخ او د کشمیریانو پاکستان سره د محبت لرلو له سببه هندوستان کشمیریانو ته حق خود ارادیت ورکولو ته غاړه نږدي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د عراق موصل ښار کې جګړه روانه ده چې دغه ښار د داعش نه واپس واخلي. یو دغه جګړه د امریکا په مشرۍ کې روانه ده. قدر من اوریدونکو رپورټونه وایي چې دغه سیمه نه په زرګونو خلکو کړي هم کړي دي. تفصیلی اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د منظر شهید نه.
لتیری ډیری اوګدې مدیره حسی د عراق حکومت په دې حسو بوخت وو چې د دایښ وسلوالې ډلې د ولکی لاندې سیمې بیرته خپل تر واک لاندې راولي. په دې سیمو کې مهم خار موصل هم شامل وو. دا خار د عراق شمالي سیمې کې پروت دی او په کې شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس پراته وو چې ګڼ شمېر یې د جنگ پر مهال ووتل. موصل د جون 2014 کال راهسې د دایښ وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. د رسنیو تر مخه د امریکا لوړ پوری پوځي چارواکو ویلي په وروستیو کې شاوخوا 1000 تنه پوځیان هلته ځای پر ځای کړي دي چې د عراقي ځواکونو سره د موصل خار په بیرته نیولو کې بریاوې وموندي. بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د سټیو وارن د دې خبرې پخلی هم کړي چې پوځي ځواکونه یې د کوردیانو لومړۍ کرخې مخمور ته رسیدلی دي. د دغې پوځ هلته ځای پر ځای کولو هدف هم دا دی چې د موصل خار بیرته ترلاسه کړي. بلې لورې ته دا مهال ګڼ شمېر عراقي پوځیان د رمادي د امبر خار کې په ورکوټو عملیاتو بوخت دي. که څه هم رمادي خار بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راغلی خو غواړي چې رمادي په مکمله توګه سره د وسلوالو نه پاک کړي. په عین حال د نړیوالو فشار د موصل خار په نیولو زیات دی ځکه چې ویل کېږي د دولت اسلامي ډلې مضبوط ځای جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ امریکایي او نور نړیوال بهرني ځواکونه په شمول د جرمنان دا مهال د عراق په شمالي سیمه کې د کوردي ځواکونو په تربیه کولو بوخت دي چې د پېشمرګه په نوم یادیږي. په همدې پوځ کې په زرګونو میرمنې هم په پوځ کې شاملې شوې چې دا مهال د مبارزې لپاره په بشپړه توګه تربیه شوې او جګړې ته چمتو دي. د راپورونو تر مخه داسې ویل کېږي چې هیله ده د دغو مرستو سره به د موصل خار بیرته زر تر زره ونیول شي. د دې جنگ لپاره هرې لورې نه بهرني ځواکونه سیمې ته ورغلي دي. په بهرني ځواکونو کې کاناډایي پوځیان هم ګډون لري چې د کوردي عسکرو سره ډېر زیات فعالیتونه لري. په وروستیو کې د کاناډا حکومت د موصل په سیمه کې د هوایي بمباریو او عملیاتو اعلان هم کړی دی او دا یې هم ویلي چې په ځمکني عملیاتو کې به په خپل مشاورین یو په درې زیاتوي تر څو په روانو عملیاتو کې د دولت اسلامي ډلې پر ضد ښې مشورې او پلانونه جوړ کړي. لتیرو څو اونیو راهسې کوردي چارواکي وایي دوی د موصل خار د بیرته نیولو لپاره بالکل چمتو دي. هغوی وایي تر څو چې دوی سره د امریکا ملاتړ وي نو دوی به ډېر زر وتوانېدلی شي چې موصل د داعش ترهګرې ډلې نه ترلاسه کړي. خو بلې لورې ته د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې عراقي ځواکونه به د روان کال په نیمه کې وکړای شي د خار بیرته تر ولکې لاندې راولي.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی قدم منابیدون کو دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز د زمګ خبرونه ته وګیږي. په داسې حال چې اسلامي نظریاتي کونسل په کم عمرۍ کې د ودونو پر ضد ترمیمي بل باندې رد کړو خو اوس د ادارې په تاریخ کې په لومړي ځل د ماشومانو د حقونو لپاره د یو قانون مسوده تیار کړی شوې ده. مولانا شیرانی چې د دغه ادارې مشر دی وایي چې درې دې شمادو باندې مشتمل د قانون دغه قانون تیار کړی دی. نور تفصیل لري اورنگزیب خان په خپل دی رپورت کې.
دوه ورځې غونډې نه پس اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې ادارې درې درېشت دفعاتو باندې مشتمل د ماشومانو حقونو لپاره د بل تحریر یا مسوده تیاره کړې ده او په دې کې د ماشوم پیدایش نه وړاندې نه واخله د دې د بالغېدو پورې د حقونو او تحفظ خبرې شاملې دي. خو د دې تفصیل یې تر اوسه میډیا سره نه دی شریک کړی. دا هم نه ده معلومه چې ماشومانو ودونو د پاره اسلامي نظریاتي کونسل د مسودې کې د عمر سرحد مقرر کړی دی او دغه شان سکولونو او مدرسو کې د ماشومانو باندې تشدد مخه بسنګ نیول کیږي. وړاندې پارلمان یو ځلانه غړي ماروی میمن لخوا د ماشومانو کم عمرې ودونو کې ترمیمي بل اسلامي نظریاتي کونسل رد کړی وو او ویلي وو چې یو ماشومه چې عمر یې نه کاله وي او بلوغت اثر پکې وي نو واده یې کېدی شي. دغه شان حالاتو کې هلک دپاره د 12 کال عمر بیان کړی شوی وو. یو بل ترمیمي بل هم اسلامي نظریاتي کونسل ته حکومت لیږلی دی په کوم کې کم عمره ماشومانو واده باندې جرمانه د 1000 روپو نه 3 لکه او کې د یو میاش پرځې درې کال کولو تجویز دی. د بشري حقوقو سارن اداره یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې 20% جنکې د اتلس کالو نه وړاندې واده کړی شي. دغه شان یو بل اداره وایي یوازې کال 2015 کې د کم عمره جنکو ودونو 112 کیسونه ریکارډ شوي دي. د ماشومانو حقوقو لپاره یو غیر دولتي ادارې غړي ارشد محمود دا نظر لري چې په ماشومانو باندې تشدد مخه نیولو لپاره دغه تجویزونه نه زیات دا خبره مهمه ده په دې حق لا بیداری پیدا کړی شي او داسې ماحول جوړ کړی شي چې ماشومان داسې پیښونه بچ شي.
ضروری دا ده د جنسي تشدد او داسې زونه داسې وي چې په دې کې زیات اهم ده چې دا اون شي، چې د دې مخنیوي وشي، چې د دې پریونشن وشي. ځکه چې اوشي یو ماشوم سره زیاتې نو کبیا تاسو سزا ورکې، سزا خو په خپل ځای ضروری ده چې اکسته ملو شي. خدا ده چې هغه ماشوم دوباره چې کم دی نو نارمل لایف سره وستل او ژوند کې دغه کول هغه ډیر ګران شي. دغه په عمر د ټول عمر پورې چې تر کومه پورې هغه ژوند دی نو دغه اثرات
په ماشومانو جنسي تشدد او درولو د پاره د پاکستان پارلیمان وړاندې یو بل هم منزور کړی دی. د کوم تر مخه په ماشومانو جنسي تیرې سزا اوه کال کېد او 1,00,000 روپۍ جرمانه تجویز شوې ده. دغه شند د ماشومانو سره غیر اخلاقي کارونو عکسونه او ویډیو جوړولو باندې هم سخت سزا تجویز شوې ده او د ماشومانو هیواد دننه یا بهر سمګلینګ هم جرم ګرځول شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په وروستیو ورځو کې د عوامي نېشنل پارټۍ په کارکونکو باندې حملې زیاتې شوې دي او په هدفي وژنو کې 100 کسان وژل شوي دي، چې تېر ورځ پکې په سوات کې هم یو د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونکي وژل شوی او د دې په ضد باندې نن په پېښور کې د پریس کلب وړاندې مظاهره شوې ده او حکومت نه پکې غوښتنې شوې دي چې خلکو ته دې امن ورکړي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله هم دغه مظاهرې ته ورغلی او نیغ په نیغه د دغه احتجاجي مظاهرې حال وړاندې کوي.
ګرانو اوریدونکو، دا وخت د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرکزي او صوبایي قیادت دی، داغوی په مشرۍ کې داغوی ورکران بعد کې د دوی د یو غړي د وژل کېدو په ترڅ کې په احتجاج باندې راوځي دي. دوی په پېښور کې د پریس کلب وړاندې دواړه سړکونه چې کوم دي هغه تړلي هم دي، ټرافیک یې ودرولې دي او احتجاج کوي او داغوی مشران دوی ته تقریرونه کوي. په دې مشرانو سره به خبرې کوو چې دوی دغه احتجاج په څه باندې. ګرانو اوریدونکو، موږ سره دا ټیم د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر لیډر او د صوبایي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر خوشدل خان ایڈوکیٹ ولال دی دوی برته وچنه احتجاج پر سب باندې
ننی احتجاج پروگرام دا چې کوم ابرو ز زمو په سواز کې د مونږ ډیر خمرګر شهید شوی دی جمشید علی دا په سلسله کې دی او پدې کې تاسو خپل ګوري چې پدې کې د هر یو مکتب فکر مدې مرګی شته، پدې کې وکیلان شته، دې کې مونږ ځان شته، دې کې مطلب مونږ دکاندارانو شته او په هر یو ځل کې مونږ دا پروگرام دی او دا مونږ صبح صدر مدې په حکم باندې دای په نه باندې کړی دی.
ګران اوریدونکو، دا وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکتر میر طاهر حسین دې ته وینا کوي. هغه بورج دې څه وایو
په دې دوران کې چې څومره شهدا وو هغه ټولو شهیدانو ته سلام پیش کوو او دا هیڅ کوو چې مونږ د باچا خان بیان یو، مونږ د لار پریدو نه، مونږ په دې خبرو یریږو نه. عوامي نېشنل پارټي تاسو سره ولاړ ده، امن پسند قوتونه تاسو سره ولاړ دي او نن مونږ چې دوی بار بار وایي چې اپریشن شو، کوم اپریشن؟ دوی خو د پنجاب ته وردل نه شي. نواز شریف او شهباز شریف ورته وایي که فوج سل ځل وایي دا اپریشن کوم ځلې نه پرېږده، ته چې راځې نو صوبایي حکومت ته خطره ده. دې جنډه د ټول قوم دپاره وه، د ټول پاکستان دپاره وه. که په وزیرستان کې اپریشن کېدی شي، په پنجاب کې هم کېدی شي، چې څوک رکاوټ دی دا د قوم هم غل دی، دا امن هم دشمن دی. مونږ د هغوی غندنه کوو او د هغوی چې کوم دی دې کردار ته په غلط او د هغوی مزمت کوو چې دا کردار ادا. اپریشن به په پنجاب کې کیږي، هله به دهشتګردي ختمیږي.
اگر نو اوریدونکو، دا وخت زموږ سره د پارټۍ چې کوم زنانه غړي دي، جمیلا ګیلانی پخوانی د قومي اسمبلی ممبر او شګوپتا ملک پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر ولاړ دي، دوی به سره خبرې کوي چې د احتجاج پر څه باندې کوي. جی شګوپتا ملک،
ډېر مننه. چې داسې ده چې زمونږ عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم پروټیسټ رن کوي، د دې مقصد دا دی چې مونږ په دې ملک کې امن غواړو او بیا پخلو. دا په دې ملک کې چې کومه بدامني شروع ده، بیا د حکومت رټ نشته، د حکومت نوم سوکشته دی نه، غندنه خو ډېره غټه خبره ده چې څوک کیږي نو مونږه دا غواړو چې دا خلک چې کوم دي د یو قسمه د مایوسه ښکار شوې دي زموږ عوام چې دي هغه بالکل نو امید شوې دي او زموږ خلک چې دي په هغه کې یو یره دا یو تر حدا نو په کار دا چې دا ګورنمنت چې دي دا درې کال کم پوره کوي راتلونکو کې د دې کم وخت پاتې دي نو که نور دې هیڅ مونږ کنو د دې نو دا تم ساتو چې کم اس کم دراتلونکو کې کم وخت پاتې دي نو دا عوام چې کوم دي هغه چې کوم مایوسي ده نو کم اس کم دې دا یقیني کړی شي چې په دې ملک د حالات کم هتا
اجوی بلن ټوکه دا وای چې دا امینه شل پاره چې کوم غړي دی هغه په ټوله صبح کې بیا په نه کې نو تاسو ورکرانو دا لپاره به خاص کړه چې نه غړو دا لپاره څومره ګران چې خپل سیاسي فعالیتونه جاری وساتي
دا سید جی چې ښکاری دا چې دا موجوده حکومت چې دی تا د منګکانو چې د اهمیت زیات خلکو ته پکار دي چې هم په دې خبره پوي شي چې دې خلکو ته د یعنی زمونږ د ټوله غټه مسله چې کومه ده زمونږ د وطن زمونږ د خلکو دا د حکومت ته دا قتل پکار دی نن مونږ راوتی یو دا چې دې نه تپو شو چې دا سی با زمونږ خلک ترکه مې وجلې کی
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
منور دین خدای وایس اف امریکا دی ور ریډیو دے د قبایلی علاقو د استادانو تنظیم غوخ کړي ترغیب د داخلو مهم یا انرولمنت ډرایو کې مرستې نه کوي تر سوچې فاټه سیکریټریټ د دوی د ترقی د پاره مطالبه نه وي منلي تفصيلات اور د دی ور ریډیو خبريال ابراهيم شنوارينه
په کال 2012 کې د هغه وخت خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې په حکومتي سکولونو کې وظیفه ورکوونکو استادانو لپاره د اپګریډیشن پالیسۍ اعلان او وروسته د دې عملي کولو نه پس د تیرو درنیمو کالو راهیسې د قبایلي سیمو استادان هم په خپلو سیمو کې د دغې پالیسۍ د عملي کولو غوښتنه کوي او په کال 2014 کې د لږې مودې لپاره عملي کېدو نه پس دغه پالیسۍ بیرته د ناخودلو شو لاملو له وجې ماتله کړای شوه د کومې په ځد چې د قبایلي سیمو حکومتي سکولونو استادانو د واکمنه چارواکو سره بیا بیا رابطو ترڅنګ وخت په وخت احتجاجونه هم وکړه او تیر کال د ستمبر په میاشت کې په سلګونو دغه استادانو اسلام آباد کې احتجاجي پرلت یا درنه هم وهله خو د مرکزی حکومت قبایلی پارلیماني غړو او فاټا سیکریټریټ اعلی چارواکو د دغه باور نه پس چې په یو میاشت کې به د دوی دغه شخړه حواله کړی شي احتجاج کوونکو استادانو خپل دغه احتجاج ختم کړو خو اوس د قبایلی سیمو د استادانو مرکزی تنظیم مشر خان مالک په وینا څلور میاشتې تیرېدو باوجود د شخړې اواره یا د دوی غوښتنه ترسره کېدو پریدا دوی سره د سره چاڅه قسمه رابطه هم اونکړه او هم دغه وجه ده چې خان مالک دیوار اډیو سره شوې ټلیفوني رابطه کې د خپل اړه اعلان شوې د 13 اپریل احتجاج لامل داسې بیان کړو
د دیتا ایران یو فاشیا کومه ته هم د خپل فاټا سیکریټ ته هم چې دا موږ سره دومره زیاتای آیا د فاټا تعلیمي بیک گراوند د دانش ته خرابوي دا جنا د مالی میږي چې وی فاک او فاټا سیکریټ دا واري چې دا فاټا تباشي دیش تعلیم په نشي د ما د پر داسې پالیسرا او باسي کنه چې هغه د سنلایزیشن دا یم په میاشه درې وره وریفیکیشن کیږي هغه باندې خو سختي کیږي خو د ما چې کله د مراته وخت راشي د ما د حقوق وخت راشي نو په هغه شې څوک هم انټرست ندي
خان مالک تور لګاوه چې د اپګریډیشن پالیسي په وخت نه عملی کول لوجه د قبایلی سیمو په سلګونو استادان د سینیریټ نه هم به برخې شول او هم دغه رنګ د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې استادان لوړ کړی شوی ون سټپ پروموشن نه هم قبایلی استادان د اپګریډیشن پالیسي نه عملی کېدو لوجه تر اوسه به برخې پاتې شوی یاد دی چې فقط یو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د قبایلی سیمو په حکومتي سکولونو کې د محصولونو شمیره زیاتولو په غرض د ریکالیز یو پلان لاندې د سیمې څلور لکه ماشومان په سکولونو کې د داخله اعلان کړی وو د کومې لمخه به چې سخت کال تر مې میاشتې یو نیم لک نوي ماشومان سکولونو کې داخله ولې شي خود استادانو اتحادیه مشرب خان مالک په وینا تر څو چې د هغوی اپګریډیشن پالیسی نوی عملی کړی شوی تر هغه د نو ماشومان سکولونو کې داخله هم یو له حاصل عمل دی او هغه ویل چې د هغوی اتجاه سره به دغه عمل هم متاثر شي د غیر حکومتي ادارو د شمیرو لمخه دا محل په ګرد قبایلی سیمو کې تر 15 لک پورې ماشومان د سکولونو بهر دي او سره په 13 درې څلور کالونو کې په هیڅ کومه قبایلی سیمه کې کوم نوی سکول هم نه دی تعمیر کړی شوی ابراهيم شنواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرې
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د خبرونه په اخیری برخه کې لرو یو اداریه چې تاسو ته د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د ترهګرۍ په ډیرو واقعاتو کې د ترهګر ګوندونو خفیه کارکنان هغه معاشرو کې دننه د ننوتو کوششونه کوي کمی چې دوی خپلې دښمنانې ګڼي، او د عالمی بینکارۍ یا د مواصلاتو غوندې نظامونه د خپل مطلب دپاره استعمالوي. د دې په ذریعه منصوبې جوړوي او د خپلو ناولو مقصدونو پوره کولو دپاره د ترهګرۍ کارونه کوي. که مونږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی حاصلول غواړو، نو دا خفیه کسان براله لازمن ښکاره کول پکار وي، او عالمی مالیاتي نظام او نورو نظامونو نه براله د دوی لرې ساتل پکار وي. امریکا د یو ترهګر تنظیم په خصوصي ایجنډا عمل کوونکي اهم خفیه کسان وخت په وخت دنیا ته ښکاره کوي. په اکثرو حالاتو کې دا قسمه کسان د ترهګرو د قیادت یو برخه وي، یا دوی د ترهګر تنظیمونو مالی مرستې کوي. خو په کلهمو واقعاتو کې عمده خلک عملي غزار کوونکي وي، یا د ترهګرۍ د سنگینو کارونو دپاره یو سنگینه خطره ګڼلی شي. کله کله داسې هم وي چې د ترهګرۍ د کارونو دپاره په ګوده کړی شوی یو تن د وړاندې نه بندیوان پروت وي. عمدا شان معامله د شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام هم ده، څوک چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د بلجیم په برسلس کې د ده د نیوو شپاړس ورځې وروستو د اپریل په پنځم تاریخ خصوصي ترهګر نامزد کړی دی. بلجیم کې پیدا او د فرانس استوګن صلاح عبدالسلام د دولت اسلامیه یو کارکن دی، او تیر کال پیرس کې شوو ترهګر حملو کې لاس و، چې شپږ نیمې شلې کسان پکې وژلې شوي او څه د پاسه درې نیم سوه پکې ژوبل شوي وو. د شاهدانو پیژندلی دی چې د هغو ټوپکمارو نه ډک موټرې چلولو کومو چې د پیرس په ګڼو اوټلونو خونړۍ حملې کړي دي. صلاح عبدالسلام دا هم منلې ده چې ده به د پیرس د لوبو سټیډیم سره نږدې خودکش حمله کوله، خو وروستو د خپل اراده بدله کړله او ځان یې وانه لزولو. د عبدالسلام د ډي این اې نشانونه د یو پوچ شوي خودکش جیکټ د تسمو د پاسه موندلې شوي دي. دې نه علاوه د ده د ګوتو نشانونه د مارچ په نیمه کې د برسل په یو اپارټمنټ کې هم ترلاسه کړی شوي دي، چرته چې یو بل مشکوک ترهګر په مقابله کې وجلې شوی و. خیال کیږي چې پیرس کې مختلفو ځایونو باندې حمله کوونکو کې عبدالسلام اکی یو ژوندی ترهګر پاتې دی. د ترهګرۍ په کارونو کې د اختو ترهګرو په ګوته کولو د دوی ترهګر ګوندونه هم خلکو ته ښکاره شي. د صلاح عبدالسلام د ترهګر نامزد کولو په نتیجه کې د امریکې د ورقی لاندې راتلونکي د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی، او امریکنیان د سره د هر قسمه کار روزګار او سوداګانو کولو نه منع کړی شوي دي. د صلاح عبدالسلام د یو عالمی ترهګر اعلانولو تر مخې امریکې د هغه ټول جایداد او بینک کاتې بندې کړي دي چې دا شان د ده ملګري هم د داعش د خونړۍ ایجنډې وړاندې خوځولو دپاره د ده د بینک کاتې استعمال نه کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.